سلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیا چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350,000 افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی 26 کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ACA سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی 26 کلن دی او سیال مومنوف 30 کاله عمر لري چې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې دي او 4 بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن 2 پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو 6 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې 2000 موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو چخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسه کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړي او بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خړې.
دولتي سیستم نشته، قضا نشته، قانون نشته، دغه سي نور مشکلات فقر د بشار کې دي، بیروزګاری.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو میرمنې پښتنې لري.
ولید موږ میرمنې باید د ځان پر مهال کیلومتر باید د شهر سفر وکړي چې ترګو کلینیک ته ورسیږي، او یا کم وسایل نه چاغي ورسی، یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی.
په خوست کې میرمنې دکاندارانې وایي
تر 2 بجو پر منګل ته دکانونه کولای شو، ا دینه بعد موږ دکانونه نشو کولای دلته، ځکه نشو کولای چې موږ ته تور شپه شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وای افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو غټ پیغام کې چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړي، جزئیات خبره کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خزی اونجونې په خپلو کورونو او ټولنې کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است.
اندیښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دی او که په بهر کې دي. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. جزئیات ته نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمال همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپېریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد ده، د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 60 کالو کې یا په 240 کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده، موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانې جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیاي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته بحال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیاي چارواکو ویل چې د غړک روغتیاي کې د نیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړي کړې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیاي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحیح مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره یې صحیح مؤسسات هم ویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې مؤسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټکوی افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوشه شوی دی. شغل خټکوی نړی باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتل دا تصادف نو دا خو یو لوی بینملی لوبه وا چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکی او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کی چې لکه نوی کلونو کې چې کړی و چې یعنی دلته کې دولت نه دولتي نظام نه نو هلته کې طبعا جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلی وو او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغې انساني ناورین هلته کې لیدل کیږي هغې ناورین سره مخامخ دي او لکونه خلق په هیواد نه لاړل او کو لاره بیا مې یعنی پاسپورټونه یې ورسره او بهر وتلو موقع ورتملو شو زبا یقین دی چې د ولس اکثریت په بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنه چې هغه په افغانستان باندې مین نه دي افغانستان ډېر مین دي خلک چې کوم بار خلک دي هغه افغانستان یادېږي دي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغسې نور مشکلات فقر د پیشارګۍ د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دی امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ پر رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
چې دا خو یعنی یو اجباري خبره ده کنه ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې کنه ګوره چې هغې کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مني یعنی چې د افغانستان خپل کوم رسم دی رواج دی چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي هغه پکې ده افغاني دو دستور سره سم خبره ده جرګه هغه نه مني انتخابات چې نوی دنیا کې مسلمان هیوادونه ټول کوي هغه نه مني نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې مشروعیت داخلي هم نه لري خارجي هم نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي نو دې کې ټولې هغه لامل دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کاله ډېره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت ته دوام ورکړي ولې فشارونه نه دی راوړل شوی که راوړل شوی نتیجه ول نه دی ورکړي؟
ارزاده چې دا خو راغلی راوستل شوی دی کنه او راوستل چې افغانانو خو نه راوستل خو مطلب دا چې بین المللي طاقتونو دا برکوتونو راوستل دي کنه دا دوه مایده دي سره چا کړی دا نو هغه دولت تیر چکم یعنی رسمی تو میں پیجندل ہے وہاں پیجندل ہے تربیت تواغستا او دیلا پاکستان کے ناس تو چھدی سر معایدہ لاسلک را یعنی حیوات نا بہر ناس آگی دی سر لاسلک را او دی یعنی بالقوائے دی پر رسمیت وہ پیجندل رسیت پیجندل خود اگر توائی چھتا چاہ سر لکل ہو کہ چھے دی تاسو تزمین راکی دی حیوات تزمین کو دولت ورکی عام خلق خود نشی ورکوالے نو دا ٹول خبری دی خبری گوائی کئی چھے دا بر قدرتون راوستی دی او آگی خبری اجندگان دی غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چې چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواکې د برقدرتونو تر منځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې پخپله افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کیدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بدی بنی خبری کی دیشی چی مثلا شلو کلونا دینا بہتر استفادہ کی دیشوا او دی وقت و دی منابیو دی شرائط و امکانات نا اغسی فائدہ دی ملت پکٹا دی اولاس پکٹا دی وطن پکٹا نا اغسی مگر سو دی نظر ما چی افغانستان کی زمونگا ارونا بخوین دی ټول تر ډېر په احترام په درنښت دا التما ګزارش کوم چې یو بل سره یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه دښمنۍ مه بدلوي ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ راوچت دی نو دا خو همدغې وختونو کې منځ ته راغلي دي دا دغې شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ را تګ اقتصاد تجارت مدنی ټولنه میڈیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان یعنی چې په دغې دوره کې زیږیدلي دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کي ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هر عمرو دا چې د افغانستان بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلی نه کیږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کوي نو هغې له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو وګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې کنه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاید چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی مثلا ولسونه خو ورسره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقیني چې نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانان وروڼه او خویندې دا خبر وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه راشي کله بل طرف نه راشي فیصله وکړي تصمیم ونه شي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شوزو روختي استونسي په افغانستان کې د شوزو روختي وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي استونسو او ټولنیزو محدودیتونو لامل د پام وړ ننګونو سره مخامخ دي په ځانګړي توګه په جنوبی ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزي له بیلابیلو روختي مشکلاتو سره لاس او گریوان دي نور جزئیات په دې راپور کې
سمازه دغه اندر لري چې ز خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوند ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نه غواړم چې هغه تل خه تجربه په زما د ژوند تخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کوم دوباره وایم بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځان پر مهال کیلومتر باید د شار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایې نه چاغي ورسی کو دولت سمې دا خوښ شي چې موږ مشکلات په ډېره جدي طریقه توجه وکړي مش په کلی کې مشته کلینیک جوړ کې مشته شزنه شزنه مشته شزنه ډاکټر مشته مایا کوي په کلینیک کې راز مشته قابلیت یو ډاکټر مش استخدام کوي مشکل لیکته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامله زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسی ترلاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیک او روغتون د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامله شدي نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه پاړه د پوهاوی کمی له غستونځو ګڼل کیږي چې لکبل یې شدي د امیدواري او زیژن پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بیلابیلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
شزه بیچارهګانی ډیره په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیره د کم خوني سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیف دي د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په شډاول ورسیږي دوی لاسرسي نور تل لري، ولې چې اقتصادي بيخي ضعیف دي.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ غن شمیر شزه پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي، او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبل متضرر شزه نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شزه مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نور کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینوینه چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکې رخصانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زموږ په پښتنه ټولنه ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوته د سرسي ولرو لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابلیت ملالۍ بیا په دې باور ده چې شزي د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. دا سه ډیر مشکلات ستاسو چې شزه بیچارهګان سره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحي مراکز ته، صحي کومکو ته.
حتم وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخي د مسولینو نظر واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوی لوړول هغه تدابیر دي چې کولای شي د شذو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وایي د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري ته مخه کړې ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري شزي وای چې په دې ځای کې سوداګري په شکه دوده. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري خزي وای چې په دې ځای کې سوداګري په خکه دوده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چټوري چارې خزي سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سنگار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغه خزې هم اوس دوکانداری کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. په خوانی خون کې مریم چې اوس دوکانداری کوي آزادې رادیو ته ویل ځکه دا کسب غوره کوي چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې خزې نهیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
دې په خاطر مې ته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته خزې په کور نوسي چې وظیفه پیدا نه شي وایي تعلیم سار ته بلخ شو دې په خاطر ضرورت مې شروع شنه لري تعلیم یافته مې چې ویني د شاګردونو مکتب یبل یبل د کوسې مو دکان چې ویني راخت کون دی څلور لک روپې مې سرمایه کې کړې و خو چې کولر بدلیږي په دوه چنده شوای دی زیب شوای دی کور مې خښوای دی.
د خوست د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو بل دکاندار نرګس سموي په خوای زمونو د خار په بیلابلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو لا غوړسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړي دومره ګټه وټه پلاس ورځي چې د کور ارتیاوي باندې سنات سپره کیږي
دلکه دا زمانه به مودې لوخ چاره کوله لوس کاروبار وکاله کنه بس واغه گزاره کوله مسوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق غټو پندغه باندې گزاره کوم.
د خزو لپاره دا ځنګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند د 200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دکاندارې تمخه کړی ده. یوه بل دکاندار هیله وایي
د ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولی شي. په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی. ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکي رانیسي.
سره لدی چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګر ښځې د هواریدو غوښتنه کوي. د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساسي ستونزه د دوامدار برښتان نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولای شو دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړي چروی د کورځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ تر نه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجنیر او مرمنی د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لیوی خو بل بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو ډاٹ کام کې اوري. دا اساجی رډو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې دا اساجی رډو له لارې خبري شي. د سپورت لړګره دا خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ 15 ورځنی لوبه پرون پیل شوه ده. دا لوبه په دې حساب جالب ده چې د دوړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبی افریقا ټول لوبغاړي د یو سلوش پیتو منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په جواب کې ویسټ انډیز ونیوي منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل نن د دې لوبو دوهم ورځ ده. اوس هم اساجی رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی پیغام.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکه وبونه سوي د خلک ولیدلې دي نو مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د دې غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانوم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تراتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت وخلګو ته مخه او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا غس خام مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې له زما ژغ تر لوړو مسولینو او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
څلور بجې او دیش دقیقې کېدونکې دی وړاندې لاند خبرونه لرو، خو دا یادونه وکمه چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي میل په تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دیش دقیقې شوې، لاند خبرونه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو وشل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه خپل موټر، یعنی هغه موټر چې د پکې سپور وړاندې تیر شو. د طالبانو د کورونیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل اکسپانیا په خاني ټویټر کې نن لیکلی دی چې د حمید جلال د وشلو د پیښه عاملان نیولي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو چیرونو لپاره نظامی محکمې ته وسپارل شي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې، یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته به اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یا ډیره یوازې په هندستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې سره یعنې تقریبا د زرو کالو راو دیخوا څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخره کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه دا سره پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې. دا غوښته ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وټړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر ور خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخې دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه ته چپاغان د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دا خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرون سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي لا وایي. په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري انتخابي و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
خغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلودی، نوابانو چې د بې جوړ کېده چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپلو په دوه ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري، او د انډیانو په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري. دا دوی علاقه مندي صحیح بیا دوه هم بیا درې مو هم درک هم کوته بیده دا خود د ژبې هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه و چې ان شاء الله چې شرایط له سره اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدی ډپارټمنټ نه فارغ شوی وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر 500 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي په مونږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست. مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حدې ته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و، تقریبا د 15 کس ته اوه نفره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی، یو څه پکې څه وي، یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روستونونو ته چې کافی روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب، د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته، د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر مداري ملک دی، تجارت په دې کې ډیر رورات لري، طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذبوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه، مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې هم دا څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي، د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارټي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې، یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو، تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو، چې څونه ویزې مو واخیستې او ورته خپل هم ورسره روان وو، په تاسو سره د په کابل کې دی ویل چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام دی تر لاسه. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستیتر روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګ کې سیاست نه رو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري، البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بیلګه هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را وروسته دا کومیتونه څوار تمدید سوال 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی نوړ زکه د وزارت یو بعد خدای هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مرته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا مورستنګ کې چې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره دا چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سرس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي، مثلا کله لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت ته هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. په شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي. د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په نګرهار کې د نګرهار په پوهنتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دوه کې وي، شایي وبونه وي شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې ما اشتباه وکړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دوړز دغه د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زکه دواړه کې کامیاب سم لومړی پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه و بیا ماوین په صفت بیا ډېره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په دې باندې کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي. د کډورانو څخه د کمیټه او د تسیاتي میډ کمیټه غړی دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د سلو 15 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر دی او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخصن دی هغه چاله لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ.
دا پښتنه ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي د ګرمۍ زیاته به حد د زړه کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوای ټکر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه او البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دا د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو چې زه د په دغه څخه د هوای ټکر اوس هم انسان لري هوا به سمې او کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هنده
په هڅه دا هنده. نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه ارزمول تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې ته دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته تاسو نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر دا څه شیلډری او باقي خو نو بس ګرمۍ سره به ځان عیار وي.
د هند پلازمینې نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبه استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.